درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمې ورځې لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایي ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل و دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی دی چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. پاین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر ل خپل یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي وو چې تر هغه به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي. خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د ریپورت له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د ریپورت له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدې، چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو کډوال وایي که مجبور شوی نه وایي خپل ټاټوبه نه پرېږده.
کله چې موږ راتلو دغه د کډوالۍ ژوند هم پیل کوون، زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ته او هر چا ته ډېر ګران ته، خپل هېواد مې خوب ډېر خفه وم.
یو افغان سندرغاړی له دوو اونیو راهیسې لا درکه شوې ده. ایران او اسرائیلو نن هم پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. او په اروپا کې افغان سندرغاړو د کنسرتونو په اړه هم ریپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې راځي چې په تیرو څلورو کلونو کې په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په ګډون د مختلفو دلایلو له کبله اړ شوي دي چې خپل هیواد پرېږدي. یو شمیر دغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې پناه اخیستې ده تل په دې هیوادونو کې د پولیسو د ځورونې او سختو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی دی. نور تفصیل د ما د همکارۍ په ریپورت کې.
مننه موږ له زینو کډوالو سره په ایران او پاکستان کې خبرې وکړې. مثلا له پاکستانه یو د تیر جمهوریت نظام یو خواني پوزي چې د امنیتی مشکلاتو له وجې نه له تیر درې نیمو کلونو راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده. وی ویل چې هلته له سختو مشکلات سره مخ دی او د پولیسو لخوا وخت نه وخت زورول کیږي. دوی وایي چې د ژوند دغو سختیو او د کډوالۍ ننګونو زخت زیات نه هلی کړی دی او بیرته افغانستان ته ګرځیدلای نه سي ځکه چې هلته له ګواښونو سره مخ دي. خو له دې ډلې په ایران کې ځینې کسان ځینې افغان کډوال د نورو ستونزو سربیره د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو نه هم خوندي نه دي. دوی په دې اړه وایي چې حیران دي چې له غزه یا بل چیرې ولاړ سي. مثلا د مرزیه په نوم یوه پخوانۍ افغان مدني فعاله چې دوی هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړي وایي چې د ټولو افغانانو خصوصا کډوالو هغوی چې د امنیتي ګواښونو له امله دې ته مجبور شوي چې ایران ته لاړ سي او په دې پوهیږي چې بله لاره نه لري چې خپل هیواد ته ستانه سي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دغه راز یادونه باید وکړم چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او هر ورځ له دې هیوادونو زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته سندونکو چار وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ لپاره راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې نه 5,200,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي. البته دغه ډیرای ستنه شوي کسان د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د دوی لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، خو ځینې افغانان چې هغوی په وروستیو کې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نه هم د کار زمينه ورته برابره ده چې دوی وکولای شي په غو کار باندې د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي او نه هم دوی سره مرسته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو په بیلابلو البته نړیوالو ادارو او سازمانونو په بیلابلو هیوادونو کې په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې وروستیو کې لاتیا زیاتو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو د ښځو خوځښتونو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اعتراضونه کړي او لنډیوالو غوښتي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي. د غبن ستونو د جون په شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوال ورځ په مناسبت په پرانیستي لیک کې ویلي چې زرګونه کډوال وس د 10 کرو روغتیي پاملرنې د کار خوندیتوب د سرپناه او تر ټولو لومړنۍ بشري حقوقو ته لاسرسي به برخې دي. د غراز د غبن ستونو په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت خصوصا د مختلفو نړیوالو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده. اسا کال د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا لکډوالو سره د پیوستون شعار باندې اعلان شوی او یاد سازمان ویلي چې اړینه ده له الفاظو هاخوا حرکت وسی او دغه کسانو لپاره منالرونکو اقدامات ترسره سي دوی تخت تار شوی دي. خو د غراز د کډوالو د چارو ځینې پوهان وایي چې کوربه هیوادونه مکلف دي پناه غوښتونکو لپاره د حقونو یو مجموعه جوړ کړي او د دوی بنسټیز حقونه خصوصا انساني کرامات او بل تر ټولو مهم حق دا ده چې دوی بیرته په زوره خپل هیواد ته حالت چې دوی له ګواښونو سره مخ شوي آلته بیرته ستانه نسی. د یادونه ده چې ګڼ افغانان له څو لسیزو راهیسې خصوصا د طالبانو له حکومته وروسته د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان امنیتي ګواښونو، ستونزو، اقتصادي او بیکارۍ له امله ګاونډیو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
مننه. درنو اوریدونکو، د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت مو په ریپورت کې د هغو مشکلاتو او ستونزو واوریدل چې په میلیونو افغان کډوال له هیواد بهر ورڅخه غالي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. کشمیر خان زرملوال تقریبا 15 کاله کېږي چې پاکستان کې اوسي. د مرکه په پایل کې مې له هغو پوښتل چې په کډوالۍ کې یا په مهاجرت کې څه تر لاسه کړی او څه له لاسه ورکړي. هغه په جواب کې داسې راته وویل:
موږ خو چې دا په نیمه شو ناوې کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان باندې بدبختانه يرغل وکړ، نو لږې ورځې نه راپېدې خو موږ راغلي یو کډوالو او تر نن ورځې پورې د کډوالۍ شپې ورځې دلته په پاکستان کې تیروو. نو ما تخپل باندې کله چې موږ راتلو دغه د کډوالۍ ژوندم پیل کاونه زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هیواد هر چا ته ډېر محبوب ده او هر چا ته ډېر ګران ده. خپل هیواد مې پرې خوب ډېر خفه ومه. نه او بل څه وشي که راغلي نه وای نو هم مشکل و
زرمالوال صاحب یعنی تقریبا سلویخ پندی سلویخ کال پخوا چه کلل خپل ټاټو بی نراوا وخته په وخت کې هلک وی عمر باندې زیات نو الته دې څل لاس ورکل الته دې خپل کورو پټیان پټی دیو د کاکا د درزمن دیو پاکستان د څل راغلی څه دې تر لاس کړل نه ځون څومره بدل سو
نو ځون خو یو کوم زه څه تر لاس ورکل هغه دې موږ خپل تاسو به او هغه دې موږ خپل کورو یو کوم هغه لاس ورک د کښې بیا یو نو ورسته شو شوربیان سکل جګړه پیل کړه بیا به زه هیچ چاته نه کتنه به یې تور کوت نه به یې سپین کوت نه به یې شپه کتنه به یې ورځ کته کوم وخت پسې دغه لنډې بمباری وي دغه هوایي بریدونه به یې وو دغه به یې کولو نو په دې کښې چې موږ کورونه ټول وران شو ویجاړ شو نو موږ ډېر خفه وو په دې باندې او دلته چې راغلو ته وایې چې مثلا څم ترلاسه کړه په کډوالۍ کښې کډوالۍ کښې موږ دا ترلاسه کړو یو خو لکه څرنګه چې اسلام ویلی دی چې هجرت فرض دی ځکه هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله باندې کړی وو نو زموږ هجرت هم بالکل د هغه سره برابر وو خوشبختانه هجرت هم را وکړه دا سیمه وو چې موږ خپل هېواد ترک خپل هېواد ترک نه کړو موږ ولاړو پخواني شوروي او د هغه د لشکر شو په ضد باندې موږ مقاومت پیل کړو الحمدلله دا کامیاب هم شو.
حاجي صاحب زرمالوال صاحب اوس تاسو پاکستان کښې اوسئ
بالکل
هلته ماشومان دنیا ته راغلي دي لسګونه کاله کېږي هلته اوسئ خو بیا مو هم زړه له افغانستان سره تړلی دی یعنې ځان د پاکستان هم نه بولئ ځکه چې اسناد نه لرئ او هلته هم افغانستان سره هم زړه تړل سوی دی خو هلته هم ډېر تغیرات راغلي فکر نه کوئ چې دا ژوند طبیعي عادي نه دی سخت ژوند دی؟
ډېر سخت ژوند دی یو خو دلته لکه تا وویل چې مثلا تاسو اسناد هم نه لرئ لیکن د اسناد دلته چې وو په دغه هېواد کښې ما څه ډېر اسانه سره ترلاسه کولی شئ ځکه دومره شناخته وو هغه مې لارو دومره بلد وم خو ما نه غوښته چې داسې کار وکړم ځکه دا د خپل هېواد سره یو قسم یعنې خیانت یې بولي یعنې داسې خوښ مې نه کړ خو دلته داسې ده چې موږ ماشومان چې دي د تقریبا دا درایم نسل ده چې دلته لویږي د موږ ماشومان کښې زما خپل ماشومان دي او زه یم دا یوه ورځ هم په دې هېواد کښې موږ خوشحاله نه یو چې تېرې کړو خو دلته له بده مرغه هلته په افغانستان کښې د افغان کډوالو ته باید نړیوال احتیاطي تدابیر ونیسي مثلا داسې کډوال دي چې د هغو کورونه وران شوي ځایونه وران شوي دي
مننه
له لاسه ورکړي دي
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت نو افغان کډوالو ته پیغام څه دی که پاکستان کښې دی یا ایران کښې دی یا نورو لرې نږدې هېوادونو کښې
نو زما دا پیغام دی ورته چې هر څومره زر کېدی چې باید خپل هېواد افغانستان ته ولاړ شو زما په شمول ټول یعنې څومره چې په ایران کښې دي که په افغانستان کښې دي یا په نوره نړۍ کښې دي نو خپل وطن چې ده خپل وطن ته باید دوی ولاړ شي او بې له ځنډه ځکه هلته خو اوس هغه جنګونه او چاپي او بمباري هغه له منځه تللې دي مثلا
یعنې امنیت
بالکل سل په سلو شوی بالکل خو یو مشکل داسې دغه هغه مشکل دا ده چې له بده مرغه اکثره داسې مشکلات ستونزې دي چې دغه کډوال که چېرته په شروع کښې ولاړ شي نو دوی به له خپل وطن سره بلد خو به یې مینه ایسته ور سره خو دلته داسې دي اوسې داسې امکانات دوی ته نشته باید دا ورته ماهیه شي او د افغان کډوالو سره دوی ملل متحد چې دا کوامه متحد دی د یونیسیار اداره ده یا آی او ایم ده څومره ادارې چې دي دا باید د کډوالو سره ډېر کومک وکړي او دلته پاکستان کښې چې کوم کارتونه دوی جوړ کړي دي باید دغه باندې رقم چې کوم ورکوي دا ورته زیات شي او هلته د دوی ته ښارګوټي جوړ شي د دوی د تعلیم بندوبست وشي د اوبو د هر څه ځکه بیا به هېڅ مشکل نه وي سلطان محمد انشاءالله خپل
وطنو
بالکل موږ ته ډېر ګران دی خپل هېواد موږ ته ډېر ګران دی
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په پاکستان کې میشت افغان کډوال کشمیر خان زرمالوال سره د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغان سندرغاړې زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې لتیرو څخه باندې دو اونیو راهیسې لا درکه ده. د زلال هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو او بنسټونو ته له مراجعې او پلټنو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د زلالې اړوند هیڅ ډول معلومات ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل خر اوسیدونکو زلالې هاشمی کورنۍ ادا کوي چې نوموړې له تیر شپاړه سورزو راهیسې نادره کڅوي او دوی پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلالې په ټلیفون لاسادي رادیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کټمبر 16 روز شوه چې تلاش شم نه لرم تقریبا د سیروس به ایبل مونده بود
نن شپاړه سورزو وشوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یې ولاړه. له هغه وخته چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړسمه ورځ ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه دا ده چې د هغې د آدرس مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرا کسوی ده. سید محسن وای چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرا کسوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي. د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نو وخت د خسرګنې د کورنۍ له خالصتون سره مخ شوی خو اوس مهاله له زلاله سره خوشاله زوندرلوت. د سید محسن د ادال مخې د زلاله مور او پلار له یو بل جلاسوي او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلاله هاشمی له مور او پلار سره په خبرونه توانیدو. د زلاله د میړه په خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندې ورځو کې له افغانستانه ووزي. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویان خالد زادران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنونکي بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي رادیو ته وویل
اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیشه اندیشمنونکې ده چې یوه هنرمند افغان ښځه داسې ورکیږي. هیڅ څوک نه پوهیږي چې چیرې تللې او څه بلا ورباندې راغلې ده. دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده، سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هره ورځ د افغان ښځو سره ده، خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو ښایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي. موږ د زلالې له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړې په منډلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته لار وموندله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ. د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بے ثباتی او په منځنی ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي. په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅه کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی. احمد شیبر نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندۍ او تاسیساتو د اسرائیل بې ساري برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی، په ځواب کې د ایران د توغندۍ او بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل لنی بي درون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي وشتمهاله او د پاموړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی. د اسرائیل د بي پيلوټ الوتکه چې له ترکیه سره یو ځای جوړ کړی ده، آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیسته و. د آذربایجان اړیکه له ایران او ارمنستان سره ډېری خوږې نه دي. لنو لسو نبی می لسیزی د 1990 میلادي په ورستیو کې په آذربایجان کې د امریکا په خاني سفیر ریچارډ کاسلار چوي چې الهام الیف پات له اسرائیل سره خپل اړیکی ټینګ وساتي، ځکه چې له اسرائیل وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجان تیل پلوري. پروسه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کار پو زایور شریف هم وایي چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیلو د بریدونو ملاتړ نه کوي. آذربایجان خپل دریز روشانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی. الهام الیف تر اوسه دې پیش په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایرانی سیال عباس راغچی سره خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولې دي چې له ایرانی استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایرانی اټومي ساينس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزاد اروپا ازادي راډیو په دیاړه پښتنې وکړې، د ازادي راډیو برښنالیکونو ته ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکېچن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعگان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پامبر سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډېر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز شهر چې د اسرائیلو لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګي یورو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو وای ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبي قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې د فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن سبا په یوشمیر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهور افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیرخیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغه هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یوشمیر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نو پلان شوي دوی ترې به برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې مشر افغانانو تروانه میلادي میاسندري زده. دجون پینتلاسما پالن کې د جاوید امرخیل کنسرت د کنسرت تیاتې واد کې مش تبلشه او خوې وادونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلی وو. په دوی کې او پینځاتیا کلن افغان میرمن هم د شنو غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. خپل احساسې له ازادي رادیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت لاړم، ډیر مزړه خوش خوشاله شوم چې وامه ورېدو، ډیر خاندانونه وکړ چې ووم ژړه ولما ووم ژړه لور وطن پسې خوشالي جاوید جان تم غواړم.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمني کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په اوسټریټ راڅرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په قربتوب جوړ شوی و، مسولین وایي تر اوسه پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت ازادي راډیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښه وطني سندرې پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې ترڅنګ د افغانانو تنده له ډېر وروسته یو څه ماته شوله او په تیر بیا د دې د وطني سندرې نو ډېر زیات هرکلی سبب وګرځیدل.
ښاپیری نغمه هم د جرمنی په کولن او فرانکفورت ښارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګن یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبره د رخصتي په موسم کې نه وو.
کنسرتونه اروپا کې سخکال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې پر موږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وینو نور به هم خوي.
په ډیرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځیو او لوړو زده کړو د مؤسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونې ده چې مخکې هم په بیلابیلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډیره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډیره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګری وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د خځو لخوانه خځو ته مجلې خپل یو کلن مجل بشپړ کړل. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلای سوایتنجونو مېرمنو لخوا
افغان خزانجونو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي فتانه ژوند و. فتانه وی اقرب درې میاشتنی چې څلور ګڼې خبري او یو کلنه شوه، ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو او خزو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مو د افغان خزو ژغت نکاس ورکول او د غوچتول تر نورو رسولون، او څو د افغان خزو وخت ځای نه سي ځکه چې د تعلیم نه راګرځول سبي او یو انګیزه خبره کو شو د تر څو پوري د اهل کال وکي، او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپل هم ل لوړو زده کړو راګرځول شوی یو انجلې د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شتو لپاره ځنګړې سوي ده چې د میرمنو انجونو لیکنه خبريږي، خاطرې او هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي علمي او روغتیايي لیکنې خپرې شوې. غیر شخصي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ یې په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم لرو چې یوه ورځ په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو. په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي، ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو د نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسو. او تصمیم لرو چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پاره کړو تر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ډلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې پوهیږم د قلم په ژبه یې نورنجونو او خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې ده د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضورې کار ګڼ محدودیتونه لګېدلې دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي، او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت ځای چارواکو د اف ام رادیو غانو مسولینو ته خبرداري ورکړ چې خزینه کارکونکو باید دفترونو ته لشرې محرم پرته ورنشي او د خصوم نارینه همکارانو ګډې خبرونې هم باید بندې شي. د 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې اند خزو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې ښځې په لوړ غږ سندرې نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.